اوردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بستی. وخت ورځې 12 بجې شوي. نن د ګل ورځ 2018 کال د جنوري د میاشتې 4 نیټه ده. په دې غړي کې خبرونه دراورو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه او نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي. د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سریلانکا په درې ورځنی سفر روان شوی دی. د افغانستان په مزار شریف کې بیګا وسلوالو د هند په کونسلګرۍ برید کړی چې لا هم دوام لري. او سعودي عرب د ایران سره سفارتي تعلقات د ختمولو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته روان شو. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي ته د دې دورې بلنه د سریلانکا صدر میتری بالا سیریسینا ورکړې وه. او وزیر اعظم به د خپلې دورې پر مهال د سریلانکا د صدر نه علاوه د وزیر اعظم رانیل ویکرماسینګه سره هم ملاقاتونه کوي. او د دوا اړخیزه تعلقاتو نه علاوه به په مختلفو څانګو کې په مرستو زیاتولو هم خبرې اترې کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو څانګو کې به ځینې مفاهمتي یادښتونه او لوزنامې هم لاسلیک کیږي. د خپلې دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف به د سریلانکا د پارلیمان د غړو، مذهبي لیډرانو نه علاوه سوداګرانو سره هم ملاقاتونه کوي. د دې نه علاوه به نوموړی د وزیرانو د پارلیمان غړو ته وینا هم کوي. مدني ټولنه پښتونخوا ولسی تحریک وایي که پښتون ملت پاله ګوندونه د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په لړ کې د ولس حقونه ترلاسه کولو کې ناکامه شونه دوی به پر خلاف په ولس کې د بیداری کمپاین شروع کړي. د یاد تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود پر مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل داسې ښکاري چې مرکزی حکومت د دغه اقتصادي راهداري په اکله ملت پاله ګوندونه تیر باسي. نوموړي زیاته کړه د یادونې وړ ده چې مرکزی حکومت ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لار به د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي او شرقي لار به د پنجاب او سند نه تیریږي. خو ملت پاله ګوندونه اندېښنه لري چې په غربي لار به ټول سهولتونه ورنکړل شي. اسلامي پرمختیایي بانک په پاکستان کې د پولیو رنز د خاتمې لپاره د هیواد ته 90 میلیونه ډالرو د مالی مرستو منظوري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د پولیو د سارنې لپاره د وزیر اعظم د ځانګړې ادارې مشر رانا محمد صفدر پر مشال ریډیو ته په دې حق لویل
2016 میں جو استعمال کی جائے گی ویکسین پریکیورمنٹ کے لیے. دا پیسے بعد 2018 کال کے استعمال اولی او دا پیسے بعد ویکسین اخستو سر سرا دا کمپائنوں اخراجات دا خلق دا آگاہ او پوہے او دا کمپائنوں نگرانے پا مت کے خرچ کے اولی شی. دا روان میاشت پا پین لسما نیٹا با یو لوزنامہ کی گی او امکان دے چھ دا روان میاشت پا آخر کے دا امدادی رقم منگتا ترلاس شی.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 150 کیسونه رجسټر شوي چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې مخې ته راغلي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندوستان په کولسګرۍ ډلیزه حمله لا هم روانه ده او تر اوسه 9 زخمیان هسپتال ته وړل شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل چې په زخمیانو کې 15 افغان سرتیري او 2 عام کسان دي. نوموړي وویل چې د حمله کوونکو شمېر شپږ تنه دی او له تېرې شپې راهیسې یو کور ته ننوتي او له هغه ځایه د هند په کونسلګرۍ ډزې کوي. د دغه برید ذمهواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. سعودي عرب ویلي د ایران سره سفارتي اړیکې غوسوي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه کړکېچ وروستی ګام دی چې سعودي چارواکو په ریاض کې حکومت مخالفه شیعه ملا ته د مرګ سزا ورکړه. په نتیجه کې یې په تهران کې قهرېدلې مظاهرې وشوه چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید وکړ. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د ایران سره د سفارتي تعلقاتو د غوسولو اعلان وکړ او ویل
زمون شاهی حکومت د دغو حقایقو پرانا کې له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې د ننه په ایران کې له خپلو ډیپلوماټیکو ادارو لکه خپل سفارت، کنسلګری او اړوند ادارو څخه د خپلو استازو د وتلو غوښتنه کوو. د ایران سفیر مو احضار کړی، دا پریکړه مو ورته ابلاغ کړی ده.
سعودی عرب د تیر جمعې په ورځ شیعه مولا شیخ نمر ال نمر په شمول د 30 کسانو نه د ترهګرۍ په جرم کې سرونه وهل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه بریدونو ذمواري منلې کوم چې پرون د بغداد په شمال کې په عراقي پوځي مرکز 15 ځانمرګو ترسره کړي وو. په کې د عراقي ځواکونو 15 کسان وژل شوي او 2 نور جوبل شوي وو. عراقي چارواکي وایي په دغه پیښه کې اول له 2 بریدګرو د دې مرکز په ګیټ کې د بارودو نه ډک ګاډي په ذریعه چاودنه وکړه او نورو دریو بیا د دې مرکز په هغه برخه کې ځانونه والوزول چې په کې پولیس ته تربیت ورکول کیږي. دا برید په داسې حال کې ترسره شوی چې 4 ورځې وړاندې عراقي ځواکونو ویلي وو رامادي خار بیانی ولې یاد خار د تیر کال په اوړي کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضه کړې وو. او ورسته خبر د لوبو د نړۍ نه، د افغانستان د فوټبال قومي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دویم مقام وګاټه. د افغانستان ملي ټیم له سوپر لپسې بریا وو. ورسته پرون د هند له ټیم سره په پایله په اخیری لوبه کې مخامخ شوه. د لوبې 90 منټه یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده، خو د اضافي نیم ساعت په لومړیو شیبو کې د هند ټیم دویم ګول وکړ او لوبه 2-1 په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د جنوبي اسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، نیپال، بوتان او مالدیپ په ګډون په 2 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او ستر ته زمونږ خبریال رابع اکرم خان د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 0.6 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او 10 پیسې او په 1.5 روپۍ او 0.6 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او 50 پیسې او په 1.45 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 42 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 0.6 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 90 پیسې او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 0.6 پیسې او په 1 روپۍ او 2.6 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د 9 په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 18، بنو کې 20 او په کوټه کې 9 او 14 وي.
ان کو خبرونه مول مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اوري د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندستان پر کونسلګری ډلې حمله لا هم روانه ده او تر اوسه وټه پیان روغتون ته انتقال شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم د سریلانکا په سفر دی. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
او سریلنکا سره خود پاکستان تعلقات سے کمی ہمیشہ خفا جسی دی اور زمان کو خیال داوے کہ یہ پرائم منسٹر دی وزیر سے روا دار تعلقات سے کم دے دا نور امدی خشی
د پښتونخوا ولسی تاریخ وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د غربي لارې پرانسته دوکه و. په دې کې ملت پاله ګوندونه تیر وتی دي. اسلامی ترقیاتی بینک په پاکستان کې د ګوزن یعنی پولیو رنز د ختمې لپاره د 90 میلیون ډالرو د امداد منځوري ورکړی دا. حکومت په مومند ایجنسی کې د یو سالګری پارک جوړولو اعلان کړی خو د سیمې خلک وایي
فرق والا مدد کے چھ روڈ برابر چھ تعلیمی داری کلاو چھ کمپور نے چوران چھ پبلیشن کی آغاز جوڑ چھ تم اوزی ملاو چھ بے پارک جوڑ کی.
او سعودی عرب پرون له ایران سره سفارتي اړیکې ختم کړي.
د وزیر
نور هم یو تماشا لري سره اوسې. اوز د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندوستان پر کونسلګری ډله ییز حمله له هم روانه ده او تر اوسه اووه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د دغه ولایت د ولی ویاند رسنیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 افغان سرتیر او دوه ملکیان دي. موږ به هڅه کوو چې پر دې اړه له خپل خبریال سره خبرې وکړو له کابله، خو تر هغې وړاندې تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د ګل په ورځ په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته روان شوی او د خپلې دورې پر مهال به وزیر اعظم نواز شریف د سریلانکا له صدر او وزیر اعظم سره هم لیده کاته کوي. پر دې سربېره چارواکي وایي چې وزیر اعظم به د مذهبي لیډرانو او تاجرانو سره هم لیده کاته کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د دغه دورې په اړه څه نظر لري؟ په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله پرې دا رپورټ تیار کړی. راځئ چې په ګډه ته وګورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوی ایوی خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سریلانکا صدر میتری بالا سیریسینا ورکړې ده او وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال د سریلانکا صدر نه علاوه د وزیر اعظم رانیل وکرماسینګي سره هم ملاقاتونه کوي او دواړه خیز تعلقاتونه سربیره په مختلفو څانګو کې په مرست زیاتولو به خبرې اترې کوي. په خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو څانګو کې به ځینې مفاهمتي یادښتونه او لوزنامې هم لاسلیک کیږي. خپل دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف با د سریلانکا د پارلمان غړو او مذهبي لیډرانو نه علاوه تجارانو سره هم ملاقات کوي. د ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف با د وزیرانو د پارلمان غړو او د تجارانو غونډې ته هم وینا کوي. د وزیر اعظم نواز شریف د سریلانکا دورې په حق له پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري؟ د بارانو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید وایي چې سریلانکا سره د پاکستان تعلقات د پخوارا هسي خدي او په سخ وخت کې پاکستان سره مرستې هم کړې دي.
important de wale che yo hok background ka sudar kam che kala hindustan mo over flights ban lagolyo aur is pakistan ta agar rozo petrelu no sirf through sri lanka tleshu to sri lanka ban de der pressure ho che mungla de facilities na rakhi ko agi rakhiyu agi friendship mo sa che de aga long standing de aur indian ocean ke de strategically important thi bal trade che de aga do na na de che sona ke de chi to aga trade help kai aur business interest
پخوانی سفیر عامر عثمان هم د وزیر اعظم نواز شریف دا سفر مهم بولی او وایي چې سریلانکا د سویلی آسیا یو مهم ملک دی.
هر ملک هغه همیشه ښه نتیجې راوځي او سریلانکا سره خو د پاکستان تعلقات کې کمی همیشه خپه شي دي او زما خو خیال دی چې د پرایم منسټر دی وزیر سره وا د تعلقات کم دي دا نور هم دي ښه شي او دا د ریجن امپورټنټ ملکونو دي دواړه په دې کې چې تعلقات ښه نو هغه د ریجن
د ذکر دا چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د تیرې میاشتې په 14 نیټه په شنګای تاون تنظیم سرمشریزه غونډه کې ګډون لپاره چین ته هم تللی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اسلامی ترقیاتی بینک په پاکستان کې د ګوزن یعنی پولیو رنز د خاتمې لپاره د 90 ملیون ډالرو د امداد منځوري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل وایي چې دا پیسې به د واکسینو د اخیستو تر څنګه د پولیو مخنیوي لپاره په یو شمېر نورو لارو چارو لګول کیږي. پاکستانی چارواکي وایي امکان دی چې د روانې میاشتې تر اخره ورته دا امدادي رقم ترلاسه شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
اسلامی ترقیاتی بینک په پاکستان کې د پولیو خاتمې لپاره د 90 ملیون ډالرو د امداد منځوري ورکړې ده. د یاد بینک په ویب پاڼه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د تیرې میاشتې په 9 نیټه د سعودي عربستان په خار جده کې شوی یوې غونډه کې د دې امداد منځوري ورکړې شو. په وزیر اعظم هاوس کې د پولیو مانیټرینګ سیل مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی چې دا پیسې ورته د روانې میاشتې تر اخیره پورې ترلاسه شي.
2016
دا پیسې به 2014 کال کې استعمالول شي او دا پیسې به د ویکسین اخستو سره سره د کمپاینونو اخراجاتو د خلکو د آگاهی او پوهې او د کمپاینونو نگرانې په مد کې خرچ کول شي. د روانې میاشتې په 15 نیټه به یو لوزنامه کیږي او امکان دی چې د روانې میاشتې په اخره کې د امدادي رقم موږ ته ترلاسه شي.
د محمد صفدر په وینا چې تر دې دمه د ملک نه د پولیو په مکمله توګه خاتمه نه ده شوې او په تیر کال کې په مجموعي توګه په ملک کې 150 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې د ټولو زیات په فاټا کې شپاړس، په خیبر پختونخوا کې پنځلس، په سند صوبه کې دولس او په بلوچستان کې وو کې سونه مخې ته راغلي وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وینا وه چې حکومت دا پیسې په صحیح توګه خرچ کړي نو لري نه دا چې ملک به د پولیو مرض څخه پاک شي.
دا په هغه ځایونو کې ولګېږي چې په کومو ځایونو کې په پولیو کمپین باندې تحفظات وي، او دویم دا چې د پولیو د پاره ورکران کار کوي د هغوی د پاره په صحیح توګه باندې ټریننګ ورکړلی شي، نو زما په خیال هغه ورځ لري نه دا چې پاکستان به پولیو فری ملک جوړ شي.
د یادونې دا چې په کال 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو 306 کیسونه او په کال 2014 کې 93 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لو
اردن کو منگا تاستویل چی منگ بحث کو چی لخ پل خبریال سرا خبری وکو. خو هم پر دغه موضوع منگ یو ریپورت لرو. د بلخ ولایت چارواکی وای چی د هندوستان پر کنسلګری د لیزا حمله لا هم روانه ده او تر اوسه وو ټپیان روختون ته انتقال شوی دی. دغه ولایت د ولی ویان د منیر احمد فرهاد رسنیو ته ویل چی په ټپیانو کې 15 افغان سرتیری او دوه ملکیان دي. نوموړي ویل چې د حمله کوونکو شمېر شپږ تنه دی او له تېرې شپې راهیسې یوه کور ته ننوتلي او له هغه ځایه د هند پر کونسلګری ډزې کوي. د دغه برید پلا لا هم تر اوسه چا پر غاړنده اخیستي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په بلخ کې د هندوستان هیواد پر کونسلګری دقیقا هغه مهال وسلوال برید ترسره شو چې د سویلي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان په وړاندې هندوستان د دې سیالیو پایلوبه کې د اتلولۍ جام خپل کړ. راپورونه وایي چې په پیل کې بریدګرو د هندوستان کونسلګری په وړاندې څو زورورې چاودنې ترسره کړې او له هغې پس یې د مزار شریف د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلواله جګړه پیل کړه. په بلخ کې امنیتي چارواکي د یادې حملې په اړه زدو نقیز معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال بریدګرو د هندوستان قونسلګری ته څیرمه د جنبش حزب د یوه پیاوړي غړي سید نورالله سادات پر کور حمله کړې ده. خو د بلخ سرپرست والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل وسلوال لومړی د سید نورالله په کور کې ځای پر ځای شوي او له هغه ځای څخه یې د هند پر قونسلګری د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید بیا وایي امنیتي چارواکو ورسره د پیښې په اړه دقیق معلومات لا هم نه دي شریک کړي او نوموړی هم د حمله د سید نورالله پر کور ګڼي. هغه یې په اړه داسې وویل
مسؤولین نخواستن چې جزئیات بیشتر شریک بکنن، تنها گفتن که ما ساحر زیر بوش امنیتی داریم. قبلی سید نورالله رئیس پیشین امنیتی ملی بوده، عضو جنبش ملی است، اولی از او است در جوار کنسولگری هند است.
عبدالرزاق قادری وایي چې د پیښې له امله تر دمه افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي، خو یو ملکي کس پکې برسیران ټپي شوی دی.
یک زخمی یکی از گرسنهای هتل آلماس کمی سطحی زخمی شد، ما رو به شفاخانه انتقال دادیم، دیگه سطحی زخمی هم نیست.
تر دمه د یاد پیښې مسئولیت د افغان دولت هیڅ وی مخالف ډلې نه دی منلی.
اردونکو که څه هم ځنی چارواکي وایي چې په دغه کې کومه مرګ جوبله نه ده اوښتی، خو د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندوستان پر کونسلګری ډله ییز حمله کې اووه کسانو جوبل شوي دي او دغه رنګې هغوی هسپتال ته وړل شوي دي. د پښتونخوا
دا مشال ریډیو دا.
پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لارې پرانیسته دوکه او په دې کې ملتپاله ګوندونه تیروتی دي. هلته د خیبر پښتونخوا حکومت بیا وایي که چیرې مرکزی حکومت د صوبې غوښتنې ونه مني نو صوبایي حکومت به ورته د راهداري لارې له هغې صوبې نه د تیرولو اجازه ورنه کړي. تفصیل د ګلیاس په دې رپورټ کې ورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملتپالو ګوندونو مشران تیروستي دي. نوموړي له مشال لډو سره په مرکه کې ویل چې د پاکستان وزیر اعظم په ژوب کې یو عام سړک پرانست او ټول ته دا تاثر ورکړو چې دا د اقتصادي راهداري غربي لاره ده. نوموړي دا څرګندولې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو کچر اقتصادي راهداري کې هغې صوبې ته خپل حق ورنکړل شو نو دې لپاره به ځمکه نه ورکوي. د دې نه وړاندې وزیر اعظم د تېرې چهارشنبې په ورځ په ژوب کې د دوی په وینا د غربي لارې پرانسته وکړه. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر وایي چې ملتپاله ګوندونه تېروتې دي. سید عالم مسعود زیاته کړه چې باید ملتپاله ګوندونه د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په شان واضح دریز ولري، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وای چې تر هغې پورې به قلاره نه کینی تر سو چې اقتصادي راهداري کې خپل حق نه بي ترلاسه کړي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند له وفاقي حکومت درې سره په یو وخت لدی او کنه، سینیټر عثمان کاکړ وای
موږ وفاقي حکومت سره سلام نه یو، موږ دا په حق کړه د څلور لاینې د کتاب وکړه، دا څلور لاینې نوټیفیکیشن جاری شو په خوا نوټیفیکیشن نو البته تر هغه په قرار نه کښینو چې د دې لپاره فند او دا ټندر سری نه یو او کاریډور خو صرف آی وی نه ده، ګورې ریلوی نه اعلان کړی موږ په قرار نه کښینو بار زر میگاواٹ بجلی منصوبے روانے دی بے ضربی روٹ باندھی کوات بنو ڈیر اسماعیل خان روپ تلا سپلا ہندو باغ پیچ دے وہ میگا کوات پکشے دے وہ میگا واٹ بجلی منصوبہ نسا.
سینیٹر عثمان کاکڑ زیادہ کلچ اقتصادی راہداری کے با وفاقی حکومت دا انرجی پروژے ہم ورکوی کا سہم دا جوب اقتصادی زون ورکل شبے دی خود نور اقتصادی پروژو غخت نے کڑی دا. بلخوا عوامی نشتل گن یو مشر افراسیاب خٹک وائی چی پا اقتصادی راہداری کی زنی گندو نو سیاست شروع کړی دی. نو موړی ویل چې د غربي لارې پرانستي دورې پر مهال وفاقي حکومت لپکار و چې ټول ګوندونه راغوختي وي، خو داسې و نه کړل. نو ځکه په پیښور کې ځینې ګوندونه راغون شوي ول او خپل ناکامۍ پټولو لپاره یې سیاسي بیانونه ورکړي. د عوامي نشتل ګوند لخوا د اقتصادي راهداري دریس په اړه افراسیاب خټک ویل
د حکومت وی چې دا لار باید ښه لار وشي څنګه چې پکار ده، یعنی د ناکامۍ لارې څنګه پکار دي. دا چې موږ ته وویل چې حکومت دې تیار دی چې اولس صنعتی پارکونه په مغربي سړک باندې جوړ شي، دا خبره اوس دا چې دا هغوی کنه کوي نو د هغوی ګریوان زموږ لاس دې څونه چې موږ فرض خپل وقف بدل کړی موږ خپل مغز یې ولاړ یو چې لاره غربي لاره بنیادي لاره ده، په دې نه یو انچ هم عوامي شفافي وخت نه ده.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې هغه سیاسي ګوندونه هم له وفاقي حکومت سره په تماس کې دي چې د دې هر څه مخالفت کوي. بلخوا کارپوهان دریځ لري چې دا د سیمې د ولس تقدیر بدلوونکې پروژه ده، نو باید چې جنګ ځپلي خیبر پښتونخوا او بلوچستان پکې بے برخې پاتې نشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
پاکستانی رسنی وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونو د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې د داعش وسلوالې ډلې یو قومندان نیولې دی. د امنیتي چارواکو په وینا دغه کس امیر منصور نومیږي چې د داعش لخوا د اسلام آباد مشر ټاکل شوی وو او په پاکستان کې به یې ځوانان په دغې ډلې کې د شاملېدو لپاره هڅول او هغوی ته به یې له دیرشو تر 50,000 روپو پوری معاوضہ اہم ورکولا. پڑھے نور تفصیل د زبی شپک پدی رپورٹ کے ورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې هیواد کې داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکل شوی مشر نیولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد امنیتي ادارو داعش لخوا د هیواد پایتخت اسلام آباد لپاره نوموړی مشر عامر منصور د یکشنبې په ورځ د پنجاب ایالت سیال کوټ ښار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په پنجاب ایالت کې له داعش وسلوالې ډلې سره تړاو په تور د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تبلیغاتي پاڼو وسلو او ځینې نور موادو ترلاسه کولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې امنیتي ادارو په سیالکوټ کې داعش ډلې دغه جګ پړی غړی څو ورځې وړاندې له دغه ډلې سره تړاو په تور نیول شوو کسانو څخه تر تحقیقاتو وروسته د هغوی په خودله نیولی دی. پاکستانی رسنې وایي چې امیر منصور با په داعش ترهګري ډله کې شاملېدونکو ځوانانو ته له 150,000 روپۍ ورکولې او همداراز ډېری ځوانان په دغه ډله کې د ګډون او تربیت لپاره شام او افغانستان ته استول. امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په داعش ډله کې د ممکنه شاملېدونکو خلکو پر ضد عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې په پنجاب او کراچۍ کې د ځینو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په دې هېواد کې د ډلې شتون د یو ټینګار کوي چې داعش ته به په خپله خاوره د پخوی خودو ځای ورنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان قاضي خلیل الله هم په دې اړه د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې په دې هېواد کې داعش منظم وجود نشته. او په خبره تاسو وینئ چې زموږ امنیتي ادارې د دې خطر په اړه تیار سوي دي. دوی په دې اړه جدي اقدامات کړي او پلټنې هم روانې دي. خو باید ووایم چې په پاکستان کې داعش ډلې منظم وجود نشته، بلکې یوازې ځینې انفرادي کسان ځان دې ډلې ته منسوبوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودنی سر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو پاکستان کې داعش د شتون خبر رد کړی ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول په داسې وخت کې ډېر شوي چې د ګاونډي هېواد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دغه ډلې نفوذ ورځ تر بلې پراخېږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. زو مومند ایجنسی ته د خبر پختونخوا گورنر په مومند ایجنسی کې د 40 میلیون روپو په لګښت د یو سلګری پارک جوړولو منظوري ورکړې ده. په دې منصوبه د سیمې ځوانان که څه هم د خوشحالۍ څرګندونه کوي او وایي چې دا به د امن په ښه کولو کې یو رول ولوبوي، خو ډېری خلک دا هم وایي چې باید په پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي سکولونه، روغتونونه او سړکونه لومړی جوړ کړل شي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان لخوا په مهمند ایجنسی کې سیلګرو لپاره د پارک یا سیال ځای جوړونه اعلان شوی چې ورله 40 میلیون روپۍ هم ایښودل شوی. دغه سیال ځای به د غلنه هیډکوارټر سره نږدې په کړپکنډو کې جوړول شي او د دې سیال ځای یا پارک ترڅنګ وړوکی باراني بن هم جوړول شي. په دې پارک د سیمې زلمو خوشحالي څرګنده کړې ده، ځکه دغه ځوانان د سیل ځای د نشوالي له وجې د مهمندو نه بهر ځي. ابوذر محمد وای
ولس دولس کار د دهشتګردي تېره شو، له مومند یې داسې خراب کړي دي او چې دا پارک جوړ شي نو خلک به دلته د سیل لپاره ځي. مونږ اوس دې ټیم کې سیل لپاره څوک کون پارک ته ځي، څوک آرمي سټېډیم ته ځي، څوک سردرې ته ځي. مونږ ریسنټلي پرون هم سردرې ته زموږ هلکان ټول په چکر باندې تېریو.
د سیمې ولس دغه شار منصوبې ستایي، خو وایي چې په کار ده چې د داسې منصوبو تر څنګ د وسلوالو لخوا اوران سکولونه هم جوړ شوی وي. رحیم شاه مومند وای
کایو سایت ته د ټوریزم پروګرام کولې شي، الته پارکول جوړولې شي. د دې بیل اثر دی د دې علاقې په کراقي باندې. زما په خیال سره چې د ټوریزم سره سره ک گورنر خیبر پختونخوا د مومند ایجنسی چې کوم زیاتره تعلیمي ادارې رنګ شي ویلي کده کې د پاره خو ګل اکسپیشن نظر کړې وي، نو دا به د خزینه فائدہ به د قوم ته زمینه لاک شوی دی.
فردوس خان صاحب وای چې هغه کدی پارک ته ورځي نو لټول اول به د هغوی د سرک ضرورت وي چې باید جوړ شي.
پارک ولا مده کې چې روډ برابر شي، تعلیمی اداری کولاو شي، کوم ګورن جوړان شي، پاپولیشن کې هغه جوړ شي، ته معاوضې ملاو شي. او ما ته زه فکر کوم چې اول روډ برابر کې کوم سکولونه چي او دا اوران ګورن دا برابر کې به پارک جوړ شي.
او حاجی رسول خان مومند وای چې د سیمینا بهر سیالګری کې دی پارک تراشي، نو دا غوی لپاره دی باید حفاظتي ګامونه هم پوره پوره واخیستل شي.
خل چې راځي او دای چې سکولونه اوران دي، سړکونه وګوره، د خندارو لروي چې نه وځي د پوره سارا قران دی. ها د څه چې دی په دې بل الله لاسو دغه سکولونه اوران دي، اسپیتالونه اوران دي. دغه پارک هغوی دا وچ نه سکول شه نه اسپتال ته نه خالي پارک جوړ دی. پېش دا به ډېر محسوسوي.
خو دغه تنانو د سیمې لپاره د پارک جوړونه ښه ګام وباله او وی ویل چې د دې سره به د امن یو ښه پیغام وړاندې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نه نور غوړی چې موږ به کومه زمونه کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غوړی چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردن کو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شي. وخت شوه د 12:00 بجې او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لهغه د خبرونو لنډیز وره.
د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندستان په کنسولګری ډله ییز حمله لا هم روانه ده او تر اوسه 9 کسان زخمیان شوي چې هسپتالونو ته رسول شوي دي. دغه ولایت د والی ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته ویلي چې په زخمیانو کې 15 افغان سرتیر او 2 عام کسان دي. د دې برید ذمہواري تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته. د پاکستان وزیر اعظم میانوار شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته روان شوی دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې نوموړی به په دې سفر کې د سریلانکا د صدر او وزیر اعظم سره ملاقاتونه کوي او په دوه اړخیزه معاملو بور سره خبرې اترې کوي. مدري ټولنه پښتونخوا ولسی تاریخ وایي که پښتون ملت پاله ګوندونه د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په لړ کې د ولس حقونه ترلاسه کولو کې ناکام شي نو دوی به پر خلاف په ولس کې د بیداری کمپاین شروع کړي. مرکزی حکومت ویلی کارغار گوادر اقتصادی رادارې غربی لاربه د پښتونخوا او بلوچستان نتیریږي او شرقي لاربه یې د پنجاب او سند نتیریږي. خو ملت پال غوندونه اندېښنه لري چې په غربی لاربه ټول سہولتونه ورنکړل شي. اسلامي پرمختیایي بانک په پاکستان کې د پولیورنس د خاتمې لپاره د هیواد ته 90 ملیون ډالرو د مالی مرستو منځوري ورکړې ده. د یادونه وړ ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو یو 50 کیسونه رجستر شوه چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې مخته راغلي. سعودي عرب ویلي د ایران سره سفارتي اړیکې غوسوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه کړکېچ ورسته ګام دی چې سعودي چارواکو په ریاض کې حکومت مخالفه شیعه مولا ته د مرګ سزا ورکړه. په نتیجه کې په تهران کې قاریدلې مظاهره وشو چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید وکړ. او اسلامي دولت وسلواري ډلې د هغه بریدونو ذمہواري منلې کوم چې پرون د بغداد په شمال کې په عراقي پوځي مرکز 15 ځانمرګ ترسره کړی وو او په کې د عراقي ځواکونو لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي وو.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اردوونکو زو اسلام آباد تا چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض موسی خیل ته وکړه.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې په پاکستان چین اقتصادي راهداري او د غلړ کې د خیبر پښتونخوا په ګیلو او اندېښنو لیکلي دي. د سلسله کې مشرق ورځپاڼو وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک خفغان او غوسه بي ځای نه ده چې ګنې خیبر پښتونخوا سره د اقتصادي راهداري لړکې کړې وادي نه پوره کیږي او نه ورته خپل حق ورکول شي. خو د وزیر اعلی په خبرو کې ټول زور په مشر رور یا پنجاب راوستي شوی دی. نو دې ځای کې پرویز خټک له د سوچ او فکر نه کار اغستل پکار دي او بل دا چې سیاست کې ټولې مسلې په مذاکراتو حل کیږي نو ځکه د مذاکراتو لار بندول نه دي پکار. ادارې مخکلي کې چې دا صحیح خبره ده د نواز شریف او زیاتره وفاقي وزیرانو تعلق د پنجاب سره دی او د وزیر اعلی دې خبرې سره هم اتفاق ممکن دی چې ګنی نواز شریف د پنجاب ترکې ته کامی ترکی وایي او دغه وجه ده چې خیبر پښتونخوا کې د ارزانې بجلی په منصوبو توجه نه ورکړي کیږي. خو وزیر اعلی له نه دي پکار چې دی په پنجاب نیوکي وکړي بلکې دا معامله د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ته نو ځکه نیخ په نیغه د وفاق سره خبره پکار ده او په پنجاب نیوکو سره به د پنجاب هغه ځینې خلک چې خیبر پښتونخوا سره همدردی لري دوی به هم د ده خلاف شي. اداري اخره کې لیکي چې وزیر اعلی پرویز خټک له د انتهایی اقدام دړه هم کول نه دي پکار بلکې تحریک انصاف او د صوبې نور ټول سیاسي جماعتونه چې په قومي اسمبلی او سینټ کې هم نمائندګي لري د صوبې د حقونو په معاملې یو خلک دي. دوی له پکار ده چې د وفاق په ضد یو ځای او موثره اواز اوچت کړي او وزیر اعظم او نور متعلقه چارواکي دې ته مجبور کړي چې صوبې سره د اقتصادي راهداري لړکې کړي خپلې وعده پوره کړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټرایبون خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان حکومت او خارجه دفتر په بیا بیا د دې خبرې انکار کوي چې ګنې ملک کې داعش وسلواله ډله موجود ده او دا هم وایي چې د لړکې زموږ سکیورټي ادارې چمتو دي او چې کوم ځای کې ضرورت شي کاروایی کوي او پاکستان به د داعش سورې قدر هم نه برداشت کوي. خو د دې باوجود رپورټونه وایي د پنجاب نه ځنې ښځې او ماشومان داعش کې د ګډون دپاره شام ته تللي. دا راز پنجاب کې داعش سره د تړاو په تور ځنې خلک نیول شوي هم دي. اداریه وایي چې دا پټه پناه خبره نه ده چې پاکستان کې خلک داعش کې برتي کیږي او دا برتیانه د انټرنیټ په ذریعہ کیږي. د سرسره پنجاب خیبر پختونخوا او کراچۍ کې وخت په وخت د دایښ کتابچی ویشل کیږي او په دې ولونو د دوی ناری هم لیکل شوې دي. خو عجیب خبره دادا چې پولیس او قانون نافذونکو ادارې د دین نه خبره دي او عام خلکو ته دا هرڅخ کاری. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان کې د مختلفو وسلوالو ډلو شتون د دې خبرې ثبوت دی چې دلته د دایښ راتلل د امکان نه بهر نه دي. البته پاکستان کې د عملیاتو نه کولو دا مطلب نه دی چې ګنې دلته دایښ نشته او بیا دا خبره هم واضح واضح ده چې ځینې کسان داعش کې د برتی کېدو یا برتی کولو په تور نیول شوي هم دي او دا ټولې کړې ښایي چې پاکستان کې داعش بنیاد ایښی دی او لرې نه ده چې دوی به باقاعده اعلان هم وکړي. نو حکومت او قانون نافذونکو ادارو له د سترګو پټولو په ځای د معاملې ادراک پکار دی او دې لړکې د سنجیده او کوټلي اقداماتو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
آسٹریلوی ورځپاڼه سیډنی مارننګ هیرالډ لیکي چې که څه هم د تیر خالی په ورځ د هند په پټانکوټ ښار کې د دغه هیواد د هوایي ځواک په مرکز وسلوال برید کې د هند یو شمېر عسکر وژل شوي، خو داسې ښکاري چې ترهګر به دا وار د هند او پاکستان تعلقاتو خرابولو کې بریالي نه شي ځکه چې دواړه هیوادونه امن ته ژمن دي. بلخوا ډیلی ریکارډ لیکي چې 2015 کال د افغانستان د امنیت لپاره ډېر ښه کال نه و، خو افغان سرتیری اوس د دې جوګه شوي چې د خپل هیواد امنیت په خپله سنبال کړي. د دواړو مقالو غټې برخې له مجید بابر اورو.
آسٹریلوی ورځپاڼه سیډنی مارننګ هیرالډ په خپل یو راپور کې د تیر خالی په ورځ د هندي پنجاب د پټانکوټ په سیمه کې د دغه هیواد په یوه پوځي هوایي اډه د وسلوالو لخوا ترسره شوي د هغه برید موضوع راغستې ده چې پکې د هند شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د هند د پنجاب د پولیسو مشر سریش اروڑا په ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه وسلوالو چې پوځي جامې یې اغوستې وې د خالی په سهار دغې اډې ته ننوته او په ړومبي سر کې یې ډزې وکړې او بیا یې د پولیسو یو ګاډی وتښتولو او د اډې هغه ساحې ته ولاړل چېرته چې نورې حساسې ودانۍ وې. د ښاغلي اروڑا په خبره دغه وسلوالو د دې برید لپاره چې کوم تاکتیک کارولی داسې ښکاري چې دوی کومې پاکستاني وسلوالې ډلې روزلې وي. دا برید په داسې حال کې شوی چې تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي په یو ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړو او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د امن خبرې اترې د بیا پیلولو پیغام یې هم ورکړو. خو په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیډنیز مرکز د جنوبي اسیا د مطالعاتو د څانګې مشر مایکل کوګلمن ورځپاڼې ته ویلي دي چې د نریندر مودي د پاکستاني دورې نه پس دا یو څرګنده خبره وه چې دا ډول برید به کیږي، خو زیاتوي چې د هند او پاکستان ترمنځ اوس اړیکې دومره ښه شوي دي چې دا ډول بریدونه به یې خرابې نه کړي او هغه خلک چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اړیکې نه غواړي دا ځل به بریا ونه مومي. د هند د کورونو چارو وزیر راجناث سنگ وایي چې هند پاکستان سره امن غواړي، خو زیاتوي چې د هر ترهګر برید ځواب به ضرور ورکوي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی او یو وار بیا یې هند سره د پرم نه اړیکو خبره کړې ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼې ډیلی ریکارډ د بروکینګ سیډنیز مرکز د یو څیړنکار مایکل اوهان لون د افغانستان په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی هان لون لیکي چې که څه هم تیر کال د افغانستان د امنیت په اړه څه ښه کال نه و، د کال په وروستو میاشتو کې په عارضي توګه د کندوز ښار د طالبانو لاس ته لوېدل، په کندهار کې د هوایي ډګر هغه پیښه چې پکې د شپېتو نه زیات کسان وژلې شوي ول، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو شمېر بریدونه هغه پیښې دي چې د دغه هیواد د کمزوري امنیت څرګندونه کوي. خو لیکوال زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نورې داسې هیلمنه خبرې دي چې ترې د دغه هیواد د بیا رغېدو او پرمنه کېدو نتیجې رامنځته کېدای شي. لیکوال وایي چې په تیر کال کې افغان پوست په خپل سر د افغان طالبانو پر ضد داسې لوی لوی عملیات وکړل او سیمې یې ترې خالي کړې چې په تیرو لسو کلونو کې ترې تمنه کېده. د دې نه علاوه د کندوز ښار د طالبانو د ولکې نه هم افغان سرتیرو واپس واغستو. لیکنه کې راغلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکایي سرتیرو افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه هم د دغه هیواد د امنیت په اړه یوه ډېره هیلمنه پریکړه ده. لیکوال زیاتوي چې د دغه هیواد په اړه تر ټولو هیلمنه خبره د عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غنی ترمنځ اختلافات ختمېدل دي او اوس دغه دواړه مشران هغو پریکړو ته ژمن دي چې د دغه جنګ ځپلي هیواد په ګټه تمامېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو خبرونه تا غوږیږي. سعودی عرب پرون له ایران سره سفارتي تعلقات ختم کړل. سعودی عرب وايي دا فیصله یې په تهران کې د سعودي پر سفارتخانه د برید په جواب کې کړې ده. په همدې حال کې امریکا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د حل لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغې زیاد شو چې د سعودي حکومت یو شیا مذهبي مشر او لسګونه نور مخالفینو ته د حکومت پر ضد د فعالیت په جرم کې د مرګ سزا ورکړه. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې ورو.
د سعودي عربستان حکومت پرون نوښت اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماټیک مؤسسات له دې هیواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړې. عادل الجبیر تیر شپه نوښت پر ریاست کې خبريالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماټیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې وزي. الجبیر وویل سعودي عربستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له غزیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملی کوونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوینې بد دوی تر لمن راورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګناه لوینو چاته نه تیریږي،
از خون بیګناه نمیگذره.
النمر د هغو اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې 55 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سني فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې لاسلرلو تورن و. په همدې حال کې واشنگټن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورې په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په میندنې سپا شپږ سوه یویشت کیلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15028 کیلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږستی زو کراچۍ ته. په سعودي عرب کې د شیعه عالم شیخ نمر النمر د مرګ د سزا خلاف پرون په کراچۍ کې یوه لویه مظاهره وشوه چې پکې د ماشومان او ښځو نه علاوه د سنی مسلک هم ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړ. مظاهره کوونکو په دې موقع د ترګرې ضد څلور دیرش اسلامي ملکونو جوړ شوي اتحاد کې د پاکستان په ګډون هم سخت نیوکې وکړې. نور تفصیل د خپل خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ په نمایش چورنګي کې شوې د مظاهره کې د مجلس وحدت المسلمین د مشرانو سره سره د پاکستان عوامي تحریک جمعیت العلماء پاکستان او سنی تحریک مشرانو ګډون وکړو. مظاهره ته ویناوال وویل چې په سعودي عرب کې یو شیعه عالم پانسی شو ولې ټوله نړۍ چپتا او پاکستان هم په دې اړه هیڅ دریځ نه دی خپل کړی. د مظاهره پر مهال مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د مجلس وحدت المسلمین کراچۍ یو مشر علي صفدر وویل چې د شیخ باقر النمر آواز به دوی اوچتوي ولې د سعودي عرب لخوا شوی په دې کار به هم چپ نکینی.
اس شہید کی آواز کو بلند کریں.
دغه وجلی شوی یعنی شیخ باقر النمر آواز به اس منگو جتو اغا خپل کارو کو منگ بے ہیرونا بلکہ داوائیو چی منگ ہم دخپل جان قربانی تا دیار
ہم بھی تیار ہیں اپنی جان کا نظران دینے کے لیے.
مظاہری تا دوینا پر محال دا جعفریہ الائنس مشر علامہ کمیلی ویل چی ظلم کون کی بتل ظلمو نہ نکی بلکہ اس بدا ہر سپ اڈاگا کی گی. د ظلم مخونه پخکاره کېدو دي. ظالمان به ډېر زر اویني چې څنګه بدلون راځي او دا نننۍ مظاهره د دغه بدلون پیل دی. مظاهرچیانو ته د وینا پر مهال د مجلس وحدت المسلمین یو مشر مرزا یوسف د سعودي عرب لخوا اعلان شوی څلور دیرش ملکی اتحاد باندې نیوکې وکړي او وی ویل چې دا اسلامي نه بلکې د اسلام پر ضد قوتونه راغونډول دي. نن دا اتحاد جوړول یو اسلامي اتحاد نه دی بلکې دا د اسلام دښمنانو اتحاد دی. د مجلس وحدت المسلمین مرکزی مشر اعجاز بهشتی ویل چې باید ټول پدې خبر شي چې ټول نړۍ کې ترهګری لکم ځای خوريږي او څوک یې مالی مرسته کوي. نن ټول دنیا ته معلومه شوې چې په نړۍ کې ترهګری خوراون کې د سعود کورنۍ ده. هغه په افغانستان کې وسلوالې ډلې مضبوطول وی او په عراق او شام کې بلکې د وسلوالې ډلې داعش لپاره هم پیسې سعودي عرب ورکړي. مظاهرچیانو په پای کې د غوښتنه هم وکړه چې باید د بشري حقوقو ټولنې دی په سعودي عرب کې روان د خلکو د وژنې د پلټنو لپاره غږ پورته کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه تبا بیان څخه خواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
د افغانستان د ننګرهار ولایت یو شمیر کمی مشران د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې په زیاتېدو اندېښمن دي. دوی پرون مشالې ته ویل یادې ډلې د دوی ځمکې نیولې او له ډول ډول ګواښونو سره یې مخ کړي دي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. تفصیل د خان محمد شین په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران وایي چې د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش ډلې د دوی ځمکې او کورونه نیولې او د سیمې پرېښودلو ته اړ کړي دي. دوی وایي پاکستاني اتباع چې د داعش ډله پکې هم شامله ده اوسمهال د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار ولایت د شینوارو یو قومي مشر عارف شینواري وویل چې
منګه تقریبا 15000 کورانه به سرنويشته سرپناه نه لري. زما ارزوونه دا ده د ولس مشر نه چې پډيره کوي جګړه د استخباراتو شروع ده او منګه در په دري او منګه ورزانه مړکګو منګه ورزانه کورونه مرانه کی من په قسمه قسم تهدیدونو سره مخامخ یو.
سربیره پر دې د شینوارو قومي مشرانو وویل چې له جمهور رئیس څخه غوښتي د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې دي امنیتي پوستې جوړې او د مخالفینو پر ضد د عملیاتو لړۍ تیز کړي. د ننګرهار ولایت د شینوارو شپږ ولسوالۍ له خیبر پښتونخوا سره اوږده پوله لري او له شاوخوا یو کال راهیسې پکې د داعش فعالیتونه پیل شوي دي. د شینوارو قومي مشران وایي اوسمهال هسکه مینا، کوټ، اچین، سپینغر، دور بابا او غنیخیل د داعش د ډلې په مرکزونو اوښتي. عزیز الله شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تلنه په اچین او په پیښه او نازن کې د دولت ضد مخالف کسان چې داعش په نامه باندې دي د هغوی هغوی طرف ته اکمالات شي دي اتاکورونه راوسي. کوم خلک چې هلته اوسېده ځمکې یا هغوی کاري تقریبا یو سړي شپږ سوه اته سوه اوري او رامید او وزو هغه چوي دغه ټول تر بوتلې چې دولت توجه مونږ غواړو.
عین وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی د شینوارو له خلکو سره تر لیدو وروسته د دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې دي دوامدار عملیات وکړي. په دې اړه د دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د ننګرهار ولایت په نامنو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد عملیات روان دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردوونکو تیر ماسخوتن د جنوب ایشا د فوټبال په سیالیو کې افغانستان او هندوستان پایلوبه کې یو بل ته مخامخ شول چې د هندوستان لوبډله په دې وتوانېده چې افغانستان ته د یوه په مقابل کې دوه ګولونه ورکړي او د سیالو جام پورته کړي. په جلال آباد کې د فوټبال دغه پایلوبه په یوه لوبغالي کې په لویه پرده ښودل کېدله چې په سلګونو ځوانان یې نندارې ته ورغلي وو. نورحال د جلال آباد نه د مشال ډو خبريال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
لډول او سورنی سره یو ځای د خلکو د خوښۍ دا غږونه د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي څخه اورېدل کېږي، چېرته چې تېر ماخوستن د افغانستان او هندوستان د فوټبال پای لوبه په لویه پرده ښودل کېدله. د جنوبي اسیا د هیوادونو دغه سیالۍ د 2015 کال د ډسمبر په 13 نیټه پیل شوې وې چې پای لوبه یې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د جنوري په 3 نیټه د هندوستان د کیرالا ایالت په نړیوال لوبغالي کې ترسره شوه چې د هندوستان لوبډله په دې وتوانېدله چې افغان لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړي. مدني فعال هدایت الله زهیر چې په شیرزي لوبغالي کې یې د فوټبال د لوبې د نندارې لپاره لویه پرده چمتو کړې وه، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلو هیوادوالو ته د امن پیغام تر څنګ د انګیزه ورکول هم غواړي چې په نورو ولایتونو کې هم ځوانان د خپلو اتلانو د تشویق لپاره دغه شان تیاری ولري.
په دغه لوبغاړي کې چې تاسو ګورئ چې نن په زرګونو کسان راټول شوي دي، منګه د سولې او امن پیغام ورکو خپل نورو هیوادوالو ته چې هغوی هم د دغسې نوښتونو سره په خپلو ولایتونو کې مخته راشي او د سولې پیغام ورسوي د خلکو تر غوږونو او په خلکو کې یوه انګیزه راوچته کړي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی چې د سلګونو مینوالو سره یو ځای د فوټبال دغه سیالي ننداره کوله، مشال راډیو سره په خبرو کې د ځوانانو احساسات د ملک د جوړېدو پیغام وګاڼه.
د فوټبال مسابقه چې موږ لرو، د ننګرهار ځوانان په هغه احساساتو باندې په یو غټه پرده باندې په دې ژمي کې په ځمکه ورته ناست دي، په سړه هوا کې او په ډېره مینه باندې ګوري. نو زه مطمئن یم چې دغه احساسات د ملک د جوړېدو یو پیغام دی، د ورور ولې یو پیغام دی. په خپل د فوټبال لوبغاړي دي او کرکټ لوبغاړي دي، په هغه باندې د افتخار کول یو لوی احساسات دي.
د فوټبال د دغه سیالیو یو تن ننداره کوونکی خوشاله و چې په دومره ګڼ شمیر کې ځوانان راټول شوي ول او د خپل ملي ټیم د لوبې ننداره یې کوله.
زه نصری باخت او ګټل په لوبه کې ضرور وی لازمی ده، خو مهمه دا ده چې زموږ دومره ګڼ شمیر ځوانان تر نږدې نیمې شپې پورې دغه لوبې نندارې لپاره راټولېږي او خپلې خوشالیانې ښکاره کوي. نو په دې موږ افتخار کوو، خوشحالي زیاده.
یادو سیالیو کې د افغانستان، بنگلادیش، بوتان، مالدیپ، نیپال، سریلانکا او هندوستان ملي لوبډلې یو د بل په وړاندې ولوبېدلې او دا دریم ځل دی چې افغانستان له هندوستان سره په دغه ډول سیالیو کې په پایلوبو کې یو لبل سره مخامخ کیږي. د 2011 کال جام هندوستان پورته کړ، خو په 2013 کال به افغانستان د دغه لوبو اتلولي خپل کړه چې د 2015 کال په سیالیو کې ونه شو کړای چې له خپلې اتلولۍ دفاع وکړي او ان په دې وتوانېدو چې د جنوبي آسیا د فوټبال جام یو ځل به پورته کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پښتو ژبې نامتو لیکوال، شاعر او استاد درویش دورانی وایي چې په پښتو ژبه کتابونه ډیر چاپ کیږي، ولې لوستن کې ځکه نه جوړیږي چې زیاتره کتابونه غیر معیاري دي او بل لویه وجه دا ده چې پښتو د تعلیم ژبه نه ده او تر څو چې د دې ژبې سره معاشي ګټې نه وي تړل شوي، تر هغې عام ولس د دې لوستلو او زده کولو اړخته نشی راتلی. نوموړي سره د مشال ډو خبریال محمد عمران مرکه کړې او ترې پوښتلی چې د پښتو ژبې لوستونکي ولې کم دي. نوموړي په ځواب کې وایي
بنیادی وجه دا چې پښتانه د خپل ژبه زده نه ده لوستلای نشي، ولې چې په تعلیم کې نشته. دا دومره لوی د بولان تر چتراله دا دومره لوی قوم پروت دی، دا هغوی ژبه په تعلیم کې نشته. غواړم نه ځکه چې دا غوښتنه هم نه کوي، ځکه چې دوی د دې خبرې په اهمیت نه دي پوه. او دویمه خبره دا ده ظاهره چې په داسې صورت حال کې چې دا ژبه بیخي په نظام کې وینه، نو هلته بیا په دې کې عالمان پیدا کېدل، په دې کې ستر لوړ ادیبان پیدا کېدل او ډیر لوی او ګټور او خوندور کتابونه پیدا کېدل، دام ګرانه خبره وي کنه.
نو څه غنې چې په کم ځای کمې دي، سیاسي خلک دومره سنجیده نه دي یا زموږ چې کم نور پوهان دي نو هغه سنجیده ګام نه پورته کوي.
خبره دا ده چې دا قام چې دی کنه دا د لو د ساده ډیرو لو کې د انګریزانو چې دا شروع کړه دغه تعلیم په بنیادی توګه په اردو شروع لیکن په سند کې په سندی شروع کړي او په دا اردو ته کې په پښتو پر ځای باندې په اردو په دې شروع کړي چې هغه چې دا د افغانستان د قطاره بیل شوې ده چې تر څو دا ژبه ژوندۍ تر څو دا ژبه د دې په خلک کې د افغانستان نه را بیلیږي او د هندوستان سره تر هغو پیون نه اخلي چې وایي هندوستاني ژبه په داخله کې روانه چي نو هغه چې د اول سکول خلاص کړي په دا اردو خلاص کړي په دې نیت خلاص کړي چې د دې دا اردو ژبه چې ده دا یوه د هندوستاني ژبه ده دا خلکو د خولې نه چې دا بله ژبه باسي دا په خوله کې ورچي نو دا خو د دوه ورځو کار نه دی دا صدی غواړي او دا صدی د تعلیم په ذریعه دا کېدلای شي نو دا هغه وخت چې دا ټول خلک راوتلي دي چې اوس تر ریفرندم له پرده پښتنو کې وکي چې دا موږ پښتو راولو دا غواړي کنه غواړي دا پښتانه په پډې لوی اکثریت سره دا وشي نه غواړي ځکه چې د دې شاته ډېر لوی لوی خبرې دي دا نه د کوم پرسته د وس خبره ده زما استاد او چې تر څو دا کام ونه غواړي او دا کام چې نه غواړي هغه دا وجه ده چې د خپلې ژبې سره هیڅ ګټه تر اوسه نه ده لیدلې
نور صوبو ته خلک لاړ شي یا پنجاب ته مزدوري لپاره لاړ شي اسره کورنۍ هم لاړ شي کراچۍ ته راشي التا یو نسل یا بل نسل چې راځي نو هغه پښتو اکثر یې لري څه غنۍ چې څه کول پکار دي خصوصا زموږ د پښتنو ته
اوس خبر نه ده دا پښتنو خو بډې په خوام د هندوستان ته ډېر لوی لوی شمیر کې پښتانه تللي دي چې تللي دي نو بس په دویم نسل کې هغه ژبه تللې ده اوس دا کراچۍ ده کنه دي کې لا پښتانه ډېر دي نو هغه داسې علاقې چې د پښتنو علاقې دوی کوشش وکړي دا به ژوندۍ تر ډېره ساتل شي
اودونکو د کوټې سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعر درویش دوراني مرکمو اوریدله
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د سوات بحرین د تعلیم او ترقی وی زئی ټولنې د یو ایس ای آی ڈی په مرسته د یوې کمی جبې توروالی د خوندی کول لپاره د درې کتابونو د موسیقۍ د یو سی ڈی کیسټ پرانستی دستوره کړی دا په دغه دستورې کې یو شمیر کسانو ګډون کړی دی او د مشالډو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ چې را لیدلې
سوات سیلګریزه سبا بحرین کې د تعلیم او ترقی لپاره کارکونکو ټولنې مشر زبیر توروالی د توروالی جبې کتابونو او موسیقي کیسټ پرانستې په موقع وویل چې بحرین او خواوشا سیمو کې د زرګونو کالو راسې زړه جبا توروالی خوندي ساتل لپاره دوی په یو کال کې درې کتابونه چې پکې ډکشنري روایتي قصې او د خبرو اترو کتابونه چاپ کړل د دې ترڅنګ د مقامی سندرو د سی ډی او کیسټ هم جوړ کړو دغه مقصد په اړه خاغلی وای
لکه د یونیسکو کم رپورت چې دی چې اتیش جبې پاکستان کې دسی دي چې هغه ډیفینیټلی انډینجرډ دی چې هغه یو لس کاله بعد به ختمیږي هغه یو توروالی هم جواړه او زموږ په دې حالو زلو اوس زه مطمئنه یم چې دا به نه ختمیږي
توروالی جبه کې اول ځل ډکشنري لیکونکی زلمه افتاب احمد وای چې دې کتاب کې لس زره ټکي شامل کړی شوی دي او دې لپاره پوره پوره تحقیق دوی کړی دی
بنیادی مقصد دا دی دلته زمونږ کم لوکل کسان دي هغه ته فائدہ وشي هغه خپل کلچر نه واقف شي خپل ژبې نه واقف شي او کم معدوم الفاظ دي متروک الفاظ دي هغه نه واقف شي او واپس دوباره ژوند شي هغه نه علاوه کم چی محققین دي او په ژبه باندې څوک کار کوي هغه د پاره ایز ا ریفرنس بک کارو کی چې هغه چرته اومدل ترازی په دې ژبه باندې کار کوي هغه ته یو ریفرنس میلاو شي او اسانتیا ده
د توروالی ژبه کتابونو او کیسټ ترانست په مقام محمد زمان ساگر چې په اسلام آباد کې د ژبه خوندي ساتلو دولتي ادارې یو افسر ده وایي چې یو ژبه خوندي ساتلو لپاره داسې ګامونه ډیر ضروری دي
کدی توروالی کې په دې گاوري کې په دې نور ژبه کې ان شاء الله کدا کدی د شاعرانو د کلام او د لیکوال چې څومره دي دیو دا لیکل چې دا محفوظ شي نو ان شاء الله ژبه محفوظ بشي او چې دا ونه شي نو بیا به د بدیشي ژبه چل بکیږي یا د شوجو ژبه چل بکیږي بیا به ختم شي
په دغه مقاده تحصیل بحرین ناظم حبیب الله ثاقب مشر ملمو دوی ویل چې دوی د زلمو دا هلو زلو ته ډیر په درناوي سره ګوري
نو دا ډیر د خوشحالۍ خبره ده زه ډیر انتهایی خوشحالي محسوسوم چې زموږ دا ژبه کتابي شکل کې او تحریري شکل کې د دې تاریخ په صورت کې دا موجود پاتې شو نو دغه وخت کې خپل نوجوانانو ته زبیر توروالی او د الف بی ادارے انتہائی شکریہ ادا کوم چې د دې قوم لپاره د والی قوم لپاره د تہذیب او جبا زندہ ساتلو لپاره دومره غټو کار وکړو او ان شاء الله دې سره به زموږ تعاون جاری او دې بده مخکې هم نورګار هم
کتابونو او کیسټ پرانستې دستورې په اخر کې راغلي ټولو ملمنو ته د کتابونو او موسیقۍ سی ڈی سیټ د ډالې په توګه ورکړ شو او د ټولنې مشر اویل چې دغه توروالی جبې اولس لپاره د نوي کال منجوره یعنی ډالۍ ده او تحقیق کوونکو او نورو تعلیمي ادارو ته به هم دوی دغه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.